د ورځې لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته راغلست. په دې اوسط خپرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه او د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو د لړۍ یوه تازه مرکه خپریږي. خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستۍ غونډه کې د پاکستان د استازي هغه تورونه رد کړي دي چې وایي له افغانستانه سیمې او نړۍ ته د ترهګرۍ ګواښ شته. د بهرنیو چارو وزارت ویاند قهر بلخي پرون پر خپله اکس پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې د داعش او نورو ډلو ټول په تنځایونه له منځه وړل شوي او د افغانستان له خاورې هیڅ هیواد ته هیڅ راز خطر نه دی پیښ. نوموړی زیاتوي چې که په افغانستان کې کومه امنیتي پیښه کیږي، عملان یې د ډیورنډ کرښې له پورې غاړې را اوړي. بلخی وایي ځینې هیوادونه د دې پر ځای چې د خپلو کورنیو سیاستونو ستونزې حل کړي، هڅه کوي افغانستان بې ثباته وښیي. له دې څرګندونو یوه ورځ مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه غونډه کې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د تروریزم ضد دفتر مشر د داعش ډلې خراسان څانګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره جدي ګواښ وباله. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت اعلان کړی چې څلور اتیا تنه افغان کډوال د پاکستان له زندانونو څخه خوشې شوي دي. د یو بیان له مخې چې پرون د دې وزارت پر رسمي وبپاڼه خپور شو، راغلی دي چې په دې ډله کې کورنۍ هم شته. دا کسان د تورخم له لارې هیواد ته ستانه شوي. بیان په تورخم کې د طالبانو د سرحدي پولیسو له قوله وایي چې دا کسان د پاکستان له پلازمینې اسلام آباد څخه نیول شوي دي او له دوو څخه تر پنځو ورځو پورې په حاجي کمپ کې بندیان وو. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول زیات شوي او سلګونه افغان کډوال له دې هیواده ایستل شوي دي. د اسرایلو لومړي وزیر خبرداری ورکړی چې که اسرایلي یرغمل د اونۍ تر پایه خوشي نشي، نو اوربند به مات کړي او بیا به د غزې پر تړانګه درنې حملې پیل کړي. بنیامین نتنیاهو دا څرګندونې پرون د امنیتي کابینې تر غونډې وروسته وکړې. هغه ویل د حماس دا اعلان چې د شنبې په ورځ به یرغمل شوي کسان په ټاکلي وخت خوشې نه کړي د اوربند سرغړونه ده. هغه پوسته امر وکړ چې خپل ځواکونه په غزه او شاوخوا سیمو کې ځای پر ځای کړي. له دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی و چې که ټول اسرایلي یرغمل د شنبې ورځې تر غرمې خوشې نه شي، نو د اوربند تړون به باطل اعلان کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي ادعا کوي چې اسرائیل په تیرو دریو اونیو کې د اوربند له مخې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي. غزې ته یې د بشري مرستو د رسولو مخه نیولې او فلسطیني کډوالې په نښه کړي دي. اسرائیلو دا تورونه رد کړي دي. د امریکا د نړیوال پرمختګ د ادارې یو ایس ای آی ډی سرمفتش پرون له کاره لرې شو. د یو ایس ای آی ډی یو چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نومې افشا شي، ویلي دي چې پاول مارتین له دندې لرې شوی دی. د چارواکي ویلي چې دا خبر د جمهوري ریاست د پرسونل د دفتر مرستیال ترنټ موریس په یو ایمیل کې ښاغلي مارتین ته ورکړه او هغه ته یې ولیکل چې د یو ایس ای آی ډی د سرمفتش مقام نور نشته. د دې ایمیل یوه کاپي رسنیو ته هم ښودل شوې. دا خبر یوه ورځ وروسته له هغه ورکړل شوی چې د مارتین دفتر د یو ایس ای آی ډی د له منځه وړلو لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هڅو په اړه یو انتقادي راپور خپور کړ. سپینې ماڼۍ تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې او د دې پرېکړې د علت په اړه هم څه نه دي ویل شوي. پاول مارتین د 2023 کال له ډسمبر میاشتې راهیسې د یو ایس ای آی ډی د سرمفتش په توګه کار کاو او د دې مقام ټاکنه د سنا تایید ته اړتیا لري. او وروستی خبر دا چې د اوکراین پوځ وایي د هوایي مدافع ځواکونو یې نن پر پلازمینه کیف د روسیې هوایي حمله شنډه کړه. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو پر خپله انسټاګرام پاڼه ولیکل چې د دې چاودنې غږ لوړ و. هغه له خلکو وغوښتل چې په پټنځایونو کې پاتې شي. کلیچکو خلکو ته ډاډ ورکړ چې د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونه فعال دي. د اوکراین هوایي ځواک چارواکو ویلي چې کیف د روسیې د بالستیک توغندیو تر ګواښ لاندې و. ریټرز خبری آژانس د عیني شاهدانو له قوله راپور ورکوي چې وایي د څو چاودنو غږ یې اورېدلی دی. چارواکو د کیف په دوو ناحیو کې د اور لګېدو خبر ورکړی. د دې حملې د مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه معلومات نشته. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، مخکې لدې چې تاسو ته د ازادۍ رادیو دوه ځانګړي پروګرامونه د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه او د ازادۍ میلمه وړاندې شي یو راپور لرو. د نړیوال پرمختګ د مرکز په نوم مؤسسې خبرداری ورکړی چې د امریکا د مرستو ځنډول به د افغانستان په ګډون پر بېوزلو هیوادونو منفي اغیز ولري. دا مرکز وایي د امریکا مرستې بدیل نه لري. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره ځنډولې دي. په دې اړه جزئیات فرشته سحاق اوروي.
په واشنگتن کې میشت نړیوال پرمختګ مرکز یا سی جی ډی د سې شنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې د امریکا د بهرنۍ مرستو ځنډول او د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یو سی آی ډی احتمالي تړل به د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو بېوزلو هیوادونو باندې زیاتې اغیزې ولري. د دې مرکز د راپور له مخې د 30 څخه زیاتو هیوادونو لپاره د متحده ایالاتو د مرستو یو کلن ځنډ کولای شي د دوی ناخالص ملي عوایدو کې د 1% څخه هم زیات کمښت ترولی. په یاد راپور کې دا هم روښانه شوی چې د سویلي سودان، سومالیا او افغانستان په شمول اته هیوادونه ممکن په خپلو ناخالصو ملي عوایدو کې له 3% یا ډیر کمښت سره مخ شي. د دې اقدام اغیز به په ځانګړي ډول د دې اتو هیوادونو لپاره سخت وي، ځکه چې د دوی د بهرنیو مرستو له 15 برخې څخه زیاته برخه د یو سی آی ډی له لارې چمتو کیږي. د دې راپور له مخې د یو سی آی ډی مرستې د افغانستان سره د ټولو بهرنیو مرستو شاوخوا 15% د سویلي سودان سره د مرستو 14% او سومالیا سره د مرستو 20% جوړوي. د نړیوال پرمختګ مرکز په راپور کې یادونه کړې چې د متحده ایالاتو مالی ملاتړ دومره پراخ دی چې په بشپړ ډول به یې ځای ونیول شي، مګر د نورو هیوادونو پراختیایي مرستې یوازې کولی شي د دې اغیزو یوه برخه کمه کړي. یاد مرکز همدارنګه ټینګار وکړ چې د جرمني، کاناډا، جاپان او سویډن په څیر هیوادونه ممکن د غریبو هیوادونو سره د مرستې لپاره اقدام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بشري مرستو یوه لویه برخه د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې له لارې افغانستان ته رسیږي. د اقتصادي چارو کارپوه ازرخش حافظي وایي چې د دې مرستو د ځنډولو اغیز به نه یوازې د خلکو پر ژوند بلکې د افغانستان پر اقتصاد هم اغیز ولري.
دا مرستې د دې زمینې برابرولې چې د خلکو خرید اخیستلو قدرت زیات شي او دا په غیر مستقیم توګه د مارکیټ د رونق سبب ګرځېدل. دغه کومکونه بندیدل دا ویژال حالت د اقتصادي لپسې خرابوي او دا فاجعې ته نږدې کوي. په دې خاطر دا ضروري ده چې د نیازمند او محتاج هیوادو سره خپل مرستې دوی جاري وساتي او تجدید نظر وکړي په دغه تصمیم باندې.
د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل ادارې د کار پیلولو وروسته د 3 میاشتو لپاره ټولې بهرنۍ مرستې وځنډولې. ټرمپ ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغې بیوروکراسي د امریکا د ګټو سره سمون نه لري او په ډیرو مواردو کې د هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د نړیوالو پراختیایي مرستو اداره یا یو سی آی ډی له اوږدې مودې راهیسې په بهر کې د امریکا د ګټو د مسؤولانه پراختیا له اصلي ماموریت څخه وتلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د 3 میاشتې د دندې له پیل راهیسې ویلي دي هر ډالر چې موږ یې مصرفوو، هر پروګرام چې موږ یې تمویلوو او هره پالیسي چې موږ یې تعقیبوو باید د 3 ساده پوښتنو په ځوابولو سره توجیه شي. آیا دا امریکا خوندي کولای شي؟ آیا دا مونږ پیاوړی کولای شي؟ او آیا دا امریکا ډیره سوکاله کولای شي؟
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ. د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو د دې په پاتې خبرونه کې تاسو ته لومړی د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه خبريږي او ورپسې به د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو په لړۍ کې د وطندار د انلاین اکاډمۍ له مشر آسیې احمدي سره زما مرکه واوري. خو لومړی تاندې څنګه
سانگی
دا زوانانو خپرونه
درانو دوستانو سلامونه میومنی. آیا اوس هم ځوانان په کلیو او باندو کې پخانه دودیز لوبې کوي؟ که هو کومې لوبې ډېرې کوي؟
په خوسی باندې اخته دي. خوسی طریقه دا ده چې مثلا یو پنځه کسه یو طرف ته کیږي، پنځه بل طرف ته کیږي، یو پکې میر ټاکل کیږي. دغه کچۍ ګوته چې موږ ورته وي غټه ګوته، دا په یو لاس باندې نیسي، دا یو پخه.
ځوان انجنې بیا وایي چې دوی په افغانستان کې د حاکم نظام د بندیزونو له وجې هغه دودیزې لوبې هم نشي کولی.
چې فقط هغه لغت ورسېږي وایي بسم الله که ودی، نه د لوبو وخت سه، نه د تفریح وخت سه، نه د وتلو وخت سه. که سه هم همسایه یا یو دوست ته ځي وایي ته سه کې لو انجنۍ سېځې.
د دې لوبو ارزښت په څه کې دی؟
دودیز لوبو ارزښت دا دی چې زمونږ تاریخ ژوندۍ ساتي، زمونږ البته دغه د ځوانانو تیر یادونه ژوندۍ ساتي، او بل هغه چې دا ذهنن صحت لپاره هم ګټه کوي. کومې لوبې چې دي
تجربه خودلی چلو بکول هم په ژوند کې د نورو ضروری چارو په څیر اړینې دي. د ځوانانو په خبره په کلیو کې دودیز لوبې دوی ته ځکه ارزښت لري چې د تیرو نسلونو تاریخ ورته راژوندی کوي، او دوی هم په فزیکی او رواني لحاظ خوښ او تند ساتي. د لغمان اوسیدونکی بختیار پښتون وایي چې اوس هم په کلیو او بانډو کې د یو شمیر ځوانانو لخوا دودیز لوبې ترسره کیږي.
دودیز لوبې په اوسنیو وختونو کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ترسره کیږي. ځوانان لیوالتیا لري چې باید لوبې وکړي، ساتیری وکړي، خپل وخت تیر کړي. البته په داسې لوبو باندې چې هغه دوی ته یو ډول روحیه ورکوي، دوی صحت ورسره ښه کیږي. نو دلته په لغمان کې هم د نورو ولایتونو په سیر باندې مختلف دودیز لوبې شته دي چې دوی ترسره کیږي. مثلا توپ ډنډا د همدارنګا خوسای دی، د دې په خوا کې نور داسې کلیوالي لوبې دي چې لیوالتیا لري. په عین حال کې والیبال او کرکټ دوی سره هم ډېر علاقه لري، ترسره کوي او په ډېر ذوق باندې په کلیوالو سیمو کې په خاراتو کې. نو دغه لوبې په لغمان کې هم ډېرې مشهورې دي او ځوانان لیوال دي چې دغه لوبې ترسره کړي. هڅه کوو چې د اونۍ په جریان کې څو ساعت ځان وزګار کړو او له ملګرو سره د لوبې ترسره کړو. نو معمولا موږ والیبال ته ډېر وخت ورکوو. دلته زموږ په سیمه کې دلته والیبال ډیر رایج دی، ځوانان والیبال ډیر کوي. نو زه هم لیوالتیا لرم چې له دوی سره یو ځای شم، تفریح وکم د ذهني ستړیا د له منځه وړلو لپاره. نو تر ډیره پورې زما په سیمه کې دلته د والیبال لوبه ډیره مشهوره ده. کرکټ هم دی، اما دا لوبه ډیره کیږي. نو زه هم کوشش کوم چې والیبال وکم. بیا د انتخاب د ملګرو څو کټګوري ملګري زما دي، خو دا د همکاران دي. د دې په خوا کې زما د کلي ملګري دي، انډیوالان مې دي، له هغوی سره زه کله ناکله لوبه کوم. نو وخت نا وخت کوشش کوو چې ورزش وکړو.
ښاغلی پښتون وایي چې ځینې ځوانان بیا خپل ډیر وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي چې په باور یې دا مناسب کار نه دی.
له بده مرغه باید ووایم اوس تر ډېره پورې ځوانان سوشل میډیا یا هم دغه آنلاین کم رسنۍ چې دی، پلیټفارمونه دي، دغه ډېر مصروف او مشغوله دي. کوشش کوي چې ډېر وخت دته ورکي، ګوښنشینی وکړي، د اتاق په کونج کې کېږني، گیمونه وهي، خپل ساعت تیر کړي. هم ځینې وختونه دوی هغه رسنۍ ته ورکوي چې په هغه باندې ویډیوګانې خپرېږي. دوی چې کله ویډیوګانې ګوري، د نورو خلکو ژوند ګوري، یو ډول متاثره کېږي. نو دوی کوشش کوي چې دوی باید هم په هماغه شکل باندې اوسېږي، دوی هم داسې ژوند ولري لکه څنګه چې په ویډیو ګانو کې دي. نو دا هغه څه دي چې په اوسنی وخت کې دغه محلي لوبې او دغه ورزشونه مې اوسه کمرنګ کړي. ځوانان تر ډېره کوشش نه کوي چې ټولنیز ژوند ولري، دوی ورزش وکړي، دوی لوبو ته وخت ورکړي. نو دغه یو ستونزه نشته ده، د تعلیم اړخ یو څه کمزوره شوی په دې کې شک نشته دی. اما دغه آنلاین رسنۍ یو څه د ځوانانو دغه ورزش یو څه کمرنګ کړی دی. البته دغه لوبو ته وخت ورکول مطلب ځینې ځوانان داسې چې په تیر کې ژوند کوي، ځینې ځوانان دغه سری چې په حال کې ژوند کوي، ځینې ځوانان بیا داسې چې په راتلونکي کې ژوند کوي. لبد امرغ په اوسنۍ شرایطو کې په اوسنۍ وختونو کې زموږ ډېرې ځوانان په راتلونکي کې ژوند کوي، یعنی یو ډول خپل ژوند له نورو سره تړي چې باید همدغه سی واوسیږم. خو حال دغه څه دی چې اوس لپاره دې ته زمینه سازي نشته دوی لپاره، نو له شک پرته چې دوی ته تاوان لري، دوی یو ډول روحیه کمزوري کېږي، مشکلات ورته پیدا کېږي، رواني ستونزې ورته پیدا کېږي، یو ډول لاس په سر کېږي له تعلیم څخه، لاس په سر کېږي له ورزش څخه، لاس په سر کېږي له ټولنیز او فرهنګي ژوند څخه. نو له شک پرته چې تاوان لري، اما د حل لپاره باید کار وشي. دلته باید حکومت شته، نظام د دې په خوا کې، نړیواله ټولنه همدارنګه رسنۍ په دې برخه کې باید ډېر کار وکړي تر څو حد اقل ځوانان له دغه حالاتو څخه ووځي.
د کندهار ولایت یو ځوانه چې نه غواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو، وایي پخوا به نجونو هم د کور مخ کې ځانګړې دودیزې لوبې کولې، خو اوس طالبان هغه هم نه پرېږدي. دا ځوانه په کندهار کې د نارینه وو د دودیزو لوبو په اړه هم خبرې کوي.
په خواسي و مخکي البته دوی به د ټالونو جوړول او ټالو کې به زنګیدا د شوز خپل یو جلا دله به ټوله به د کلیوال شي زنان د خپل منطقي شي زو غزه پیغلان به مشخص کړي او په دې ګونه به پاخه او چایان به یوړ دی به البته د ټالونو به وچبه په لګو باندې په ونو باندې په بل داس شي باندې سیالته به تاله دا سر به وړل دی به مزګر الله یو ورځ به کار کې مشخص واغه به د اختر ورځ و یا هم بل داس یو ورځ به مشخص کړي و دوی بکله. اما نور اضافه ساتره نه او نارینه و دپاره لوبی دغه فوټبال ډیر استعمالیږي، په خوام ډیر کېده او وسوم ډیر کېږي او کرکټ ډیر استعمالیږي او دا دی ډیرو لوبی ډیر کېده، د مردوکو لوبی ډیر کېده او هغه د لرګي وهنه او په غیب په شبه نسی دی هغه لرګي ورسو دغه لوبی درې دانی ډیر کېنه دی به د لرا ټول سو د اګي جنگي دا ساتيري په ډیر واغه به وخت معلوم نه وخته او دغه شوره زوبد او رضا به نه و فقط هغه ګانی به جوش کړي به ځکه دوی هدف دا اوسې باید خرسي هم سي او ساتيري هم باندې وس بیا به یو میدان تراوي سله اګانی په جنگي دا چرګ جنگي دا او د زیرکی او خپل مرغان نوم ییرسو مشهور ساتيريانی وس په کندهار کې وکیدل داسې جنگي دي مرغان که پیدا کړ په ګرو کې بنولا بیا به غټ میدان وخت او ورځ به مشخص کړه اعلان به وکړي چې دلته نن ساتي رید بیا به غټ میدان ګروند به جوړ کړي لکه عین هغه د فوټبال او د کرکټ هغه بیا به نو د خلک شاوخوا ورته کښېنستله د سیل دپاره دغه شیان به په جنګ واچول هغه مقابل لور ته به پیسې وټاکل سوې چې د هر چا اول به وګټل هغه ته به انعام ورکول سو. اما د ښځو ترمنځ داسې اوس مشخص کوم ساتیری نهسه، پخوا به ټالونه ډېر وه، د نجونو به هغه خاله خاله ساتیری دا د نوکیانو غوندې هغه به جوړ کړي و نه او کوری کې او داسې خاله ساتیری به د باندې به راووتلې کوچنی خیمې به ودرولې بیا به دوی د خاله خاله ساتیری کوون. الوکان خو اوس هم کوي خپل وخت د جمعې شپه او جمعې ورځې مشخص کړي، دا دوه ورځې دوی خپل کرکټ لوبه وي فوټبال وي دغه ساتیری کوي. دوی ترمنځ سې ډېره پراخه سوې ده دا لوبه ساتیری دغه د کرکټ او فوټبال دا لوبه ورځ تر بلې ډېریږي، دا نورې لوبې ټوله شاته پرېښوله. د نجونو لپاره کوم ساتیری نشته سې حقیقت وایي، که واړه ماشومان دي که دا لویان دي، هغه که کم سنه یې که غټ سنه یې، مقصد هغه په نامه کوي جلی بیا که بیا دا کور کارونه کوي، نور اضافه ساتیری نشته.
دا جلی د دودیزو لوبو د ګټو پاکله هم زیاتوي،
اصابو د فعالیت لپاره، فزیکی فعالیت لپاره یو بهترین شی دی، ځکه یو خود د تفریح او ساتي رئیس او په زمن کې د خپل یو فزیکی حرکت سو کله چې هغه اصاب دی حرکت وکي فزیکی حرکت ټولم بدن ته رشد ورکوي، یعنی د دوی د نشونما لپاره او د دوی د شم مغز تقویه مغز لپاره که هر ډول لوبه یې هغه که الک به کنجلې وي د دواړو ترمنځ شده. اما د دې تر څنګ زه دا نه غواړم چې فقط ځوانان، باید ټول انسانان هغه که زوړي که وړي که مقصد که هر سنوال وي باید په دغه لوبه باندې مشغوله اوسي، ځکه د دوی د نشونما تقویه لپاره ډېر ښه ده. هر لوبه که الک وي که نجلۍ وي زموږ لپاره ډېره ګټمنه ده او موږ د ډېرو ستونزو مشکلاتو ته ګرځوي. اوس الوکان سي دي ولاړ سي هغه وخت مشخص وي، هر وخت چې زړه وغواړي فوټبال او کرکټ ته ولاړ سي، د دوی هغه کوم ابد خیالات او کوم تشویشات او مشکلاتونه سي په ځین کې ګرځي هغه ټوله له منځه ولاړ سي فقط د یو دوه ساعت لپاره. اما زموږ ښځینه ټولنه اوس مهال په ډېر رواني حالت باندې اخته دي، په دا خاطر چې د دوی لپاره نه د ساتیري زمينه شته نه هم د وتلو زمينه شته، چې فقط هغه لغت ورسي جوای بسم الله که ودی. نو زموږ ښځینه ټولنه اوس ډېره په رواني حالت باندې اخته ده، نه د لوبو وخت نه د تفریح وخت نه د وتلو وخت سه، که څه هم همسایه یا یو دوست ملګري ته ځي وایي ته سکې لو انجلۍ سي زه دا د پیغلانو پورې، اما سې کله کوچنۍ وي وایي د باندې مه وځه په کور کې، نو د دوی دپاره کوم د فرصت نشته او دا دونې کمسینه نجونې سي اوس مال مې لیدلې دوی لا په یو رقم ډپریشن باندې اخته وي.
په ننګرهار کې هم بیا ځوانان دودیزو لوبو ته وخت ورکوي او ملګري په همدې بهانه سره ټولیږي. ګلاب ابراهیمی په دې اړه وایي،
یو خو هغه لوبې دي چې مثلا کرکټ ده او مثلا یا والیبال ده یا نورې لوبې دي، خو دلته چې اکثر هغه کلیوالي یا دودیزو لوبې دي هغه غیږنیونه ده. غیږنیونه ده له دې سره یو ځای خوسی موږ ورته وایو چې اکثره موږ ځوانان وینو په هغه شنو ساحو کې یا د سیند غاړه کې. همدا اوس چې ډېر ښه موسم دی په خوسی باندې اخته دي. خوسی طریقه دا ده چې مثلا یو پنځه کسه یو طرف ته کېږي، پنځه بل طرف ته کېږي، یو پکې میر ټاکل کېږي، ډاله جوړیږي سره چې دوی بیا دغه قچې غوته چې موږ ورته وی غټه غوته دا په یو لاس باندې نیسی، دا یو پخه پس مکه لګي یو پورته کوي او په دې یو پخه باندې دوی یو بل سره خپل زور معلوموي. بیا نو چې د هر چا دغه قچې غوته د لاس نه خطا شو هغه او بیلو یا چپاکه هغه دالو به او بیل دی دغه کس زیږي پکې.
خغله ابراهیمی د ځوانانو په منځ کې د دودیزو لوب پاړه او دا چې د دل نظر څار زخت لري نوري خبرې هم لري.
یو بل لوب مشته چې مثلا ډنډه کلک ورته وای، ډنډه کلک هغه لوب ده چې خصوصا هغه ځوانان چې نیمچا ځوانان دي پورا ځوانان نه دي، د لارګو یو دوه هغه پیدا کوي چې یو داسې د شل سانتي په اندازه یو بل لارګې چې بیا د شل سانتي لارګې په وای هغه داسې یو متر په اندازه وي چې دوی د ډنډه کلک لوب ورته وای. دغه لوب هم دوی دي سي دي زمونږ په لګمان کې دام تر سره کیږي. انټرنیټي گیمونه دي، دغه موبایلونو کې چې کوم گیمونه دي، دا کې لک تاثیرات په هغه باندې کړی ده په دودیزو لوبو باندې. خو د دودیزو لوبو ارزښت دا دی چې زمونږ تاریخ ژوندۍ ساتي، زمونږ البته دغه د ځوانانو تیر یادونه ژوندۍ ساتي، او بل هغه چې دا ذهنن صحت لپاره هم ګټه کوي. کومې لوبې چې دي فشارونه هم کموي، بل بې مصرفه لوبې هم دي. د ځوانانو ترمنځ د اتفاق او اتحاد خبره هم دلته موجوده ده. تاسو په دې پوهیږئ چې یو څوک که موبایل گیم وهی هغه یوازې سانتا نازده په ډیپریشن او ډول ډول ناروغي مخته کیږي. خو دغه دودیز لوبې چې دي صحت ته ګټه کوي، اتفاق اتحاد ته ګټه کوي، یووالي ته ګټه کوي، د خلکو راټولېدنې ته رامسته کیږي، نورې ډېرې دغه سي ګټې لري.
خوست کې بیا غیګنیول ډیره پیژندل شوی دودیزه لوبه ده. د یاد ولایت له اوسیدونکو عابد سرمو په دیاړه مرکه کړی ده.
ځوانان سره په غیګ ورزی په مینس کې کرخه استلې وی، یو طرف د والیبال غونډه میدان لري. یو ځل دی وی ډلې څخه یو ځوان ورزی کاږي ډل کې او چاته لاس ورولو بیرته خپل ځای ته ځان را ورسو، یو نمبر اخلي او کال ته بیا نیول کیږي او خپل ځای ته نه پری خدل کیږي، مقابل طرف نمبر اخلي. د سی یو ډول فلونای ته ورته لوبه ده، خو چلکی په کې ډیر چلیږي. دغه ډول لوبه
سومره بیا ځوانان ته زیان رسیږي یو بل جوبلوی زکه دوی پهلوانی کوي.
ځوانان ته خزیان په دینه رسیږي چې هغه میدان داسې جوړیږي که دوی په ځمکه باندې غورځي، او یا هغه لوبم چې د هغې ته ځانګړي اصول لري. کله چې یو څوک خوږیږي هغه بیا پاول کیږي، نمره یې بل اړخ ته ورکول کیږي، نو د اصولو په چوکاټ کې لوبه ترسره کیږي. ځوانانو ته هیڅ زیان نه رسیږي.
خپله دې دا لوبه کې ګډون کړی؟
موږ دومره چرته انرژي لرو چې دې لوبه.
نو کوم ځوانان د خوست دودیز لوبه کې کوم ځوانان؟
هغه چې په مټو کې یو څه زور ولري او څه ورزش ترسره کړي دوی او څه چلکی ورسره ملوي.
دغه ځوانان چې د پهلوانۍ د لوبې معیار پوره کا، مثلا تاسو ویلې چې هغه باید غښتلی ووسي، څومره سته څومره چارچاپېرې ویني؟
بېروزګارۍ خلک دغه د ورزش لپاره وزګار کړي، ځکه په ذهني لحاظ باندې که دوی ډاکټر ته ورځي ذهني ستونزې ورته وي، له چا مشوره اخلي، لومړی مشوره یې دا چې تاسې باید سپورت ته مخه کړئ. په بدني لحاظ هم افغانان بیا خصوصا د خوست خلک چې لرو پرتو سیمو کې اوسیږي بدني لحاظ قوي دي، او که بیا یو څه ورزش هم ورسره وکړي هغه بیا لا هم قوي کیږي. نو ډیر خلک شته، ډیر ځوانان شته چې د غلوبې ترسره کوي په چمګاون کې او په لرو پرتو سیمو کې، او بدني لحاظ هم قوي دي. او هغه څوک چې په دغه لوبه کې یو څه چلکیز دی، یو څه هغه د چا خبره چې مخکې له مخکې نور تمرینونه ترسره کړي، هغه پکې بیا ډیر ښه راځي.
تاسو وایئ چې
چالاکی از دی څر کم چالاکی په پهلوانی کې باید وکړي؟
مثلا الت ډیر لزور څخه استفاده نه کیږي، چا باندې یا غوی زور ته پری خودل یا چې پتا باندې وکی ځان نور کوي او ځان یوازې هغه خپل مقابل لوري څخه خلاصي معلومات دته کیږي چې ما کدغه سی ونیسي نو ځان نشم خلاصولای، غلار چارې ور معلوم وي چې دای څه ډول ځان خلاصولای شي. بیا ډیر په دغه لوبه کې بریالي وي که څه هم هغه د بډایل لحاظ یا داسې خنۍ خو کچلکی ورسره یې هغه ځان خلاصولای شي او په لوبه کې تر ډېره بریده بریالی وي.
بله، د خوست د ځوانانو دې لوبې ته چې معمولا د پهلواني بڼه لري څومره خلک به راټولیږي د نندارې لپاره؟
ان شمېر سلګونو ته رسېږي، ان ځینې ځایونو کې خو داسې هم وي چې کله پی لوبې ته یا د لوبې رسېږي او یا هم نیمه پی لوبې ته، هغه بیا شمېر له زرګونه هم اوړي.
داسې د اورېدلي دي چې مثلا د دې لوبې تاریخ تاسو ته له کومه ځای راپاتې ده؟ د خوست ځوانانو ته کوم څه دې پاک لی اورېدلي؟
ځوانانو نه چې پوښتنه کېږي یا له سپینګیرو پوښتنه کېږي وایي دا ډېره پخوا دود وه، او مثلا په ودونو کې به تر ډېره دغه لوبه ترسره کېده چې کله به زوم راتله ناوې به نه ورکول کېده، یا وړخونه ورته وایي چې په ودونو کې د ناوې له لورې د زوم کورنۍ ته کېږي، په هغه وخت کې دغه ډېره پکارېده. بله لوبه چې دغه د پړي په یو خوا کې او په بله خوا کې نیول وه، هغه لوبه هم ترسره کېده.
تاسو له زوم نه یادونه وکړه چې په واده کې به دا د پهلوانۍ لوبه کوله، کله به چې ناوې نه ورکول کېده د خاصو دودونو له مخې، یعنی هدف دې کې څه ده؟ زوم د ناوې د کور مخ کې پهلواني کوله، خپل زور یې خود څه رقم خبر وه؟
یوازې به زوم نه و، له زوم سره به چې څومره خلک تللي وو او د ناوې د کورنۍ خلک به و، لکه د واده یو اړخ د ساتیرۍ لپاره به دغه لوبه ترسره کېده او په دودیز ډول به دغه ترسره کېده. د واده یو اړخ و، یعنی خلک به په دې ډول سات تېروه او واده ته به یې رنګ وربخه. د چې په ځینو ځایونو کې به بیا هوایي ډزې کېدې، د هغې مخنیوی شوی و، یا نور داسې شیان و چې دوی غوښتل هغه واده لا رنګین کړي، د واده د رنګینۍ لپاره دغه لوبې ترسره کېده.
تاسو په نظر څومره ښه ده چې د هر ولایت ځوانان خپلو پخوانیو دودیزو لوبو ته مخکښ ځان مصروف کړي او پایلې به یې ښې واوسي؟ ورته
په اقتصادي لحاظ باندې دوی په ځان باندې بسیا وي، د کورنۍ مسؤلیت ور تر غاړې نه وي، که د لوبو د کولو لپاره مصارف کوي یا نور داسې، هغوی بسیا وي، هغوی کولی شي دغه دودیزې یا نورې لوبې ترسره کړي. خو هغه خلک چې کورنۍ ور تر غاړې ده، په اقتصادي لحاظ باندې جوړ نه دي، خو که کاري فرصتونه دلته شتون ولري، هر څوک په اقتصادي لحاظ باندې پر ځان بسیا شي، لږ تر لږه که یو ځوان دومره عواید هم ولري چې دی په کورنۍ باندې بوج ونه اوسېږي، کورنۍ ته یې لاس نه ویني ولې چې مثلا زه دغه کار ترسره کوم یا زما دغه شیانو ته اړتیا ده، دا راته واخلئ، په خپل ځاني اقتصادي بسیانې سره پر مخ ولاړ شي، دودیزې لوبې به هم راژوندی شي، د جرایمو کچه به هم یو څه راټیټه شي، د نشه یي توکو استعمال به هم کم شي، او هغه شخړې چې په کلیو یا په دوکانونو یا د ځوانانو ترمنځ په دښمنیو بدلېږي، هغه به هم یو څه اندازه راکمې شوې اوسېږي.
وضعیت اوس همدا رقم ده لکه څنګه موږ او تاسو وینو روان دی. اوس په داسې وضعیت کې ځوانانو ته څه کول پکار دي چې که هیڅ نه یې همدې دودیزو لوبو ته د ځان د بوختولو لپاره مخه کړي؟ اقتصادي ستونزې شته، له تاثیر نه لرې والی شته، نور ډېر زیات محدودیتونه په ځوانانو باندې شته. په همداسې وضعیت کې هغه ځوان چې فکر ځوان ده، حوصله یې زیاته ده نظر نورو ته، ده ته څه کول پکار دي چې په همداسې سختو شرایطو کې مبارزه وکړي، خپلې کورنۍ سره ښه چلند وکړي، خپله بیرون له کوره خپلې دودیزې لوبې له ملګرو سره وکړي؟ یعنی که داسې وایي چې ښه وخت کې خو هر څوک کولی سي ژوند وکړي، ټولو چارو ته ورسیږي، مګر ډېر کم کسان دي چې په بد وخت کې په ځان باندې کنټرول، په ځان باندې حاکمیت لري. په دې برخه کې ځوانان څه وکړي؟ په بدو شرایطو کې څنګه خپلې دودیزې لوبې ژوندۍ کړي؟
اما په هوایي تر ډېره بریده ضرور دی. په دې کې د رسنیو رول تر ټولو مهم دی چې د ځوانانو لپاره په هغه لارو چارو چې یو ځوان کولی شي له سختو حالاتو څخه ورباندې ځان راوباسي. یوه اصطلاح ده په ژوند کې چې کنر یې ژوند وکړه، په ژوند کې تر ټولو سخت رول هغه چا ته ورکول کېږي چې غوره لوبغاړی اوسېږي که نه. نو ځوانانو ته زغم پکار دی، د خپلو هغه استعدادونو او هغه وړتیاوو چې دوی په ځان کې لري، پر ځان باور، هغه به هغه څه وي چې له دوی سره دا مرسته همکاري کولی شي چې دی هم په ذهني لحاظ باندې، هم په رواني لحاظ باندې، هم د کورنۍ لپاره د یو ښه کس په توګه پاتې شي، او هم په ټولنه کې د نونو ځوانانو لپاره یوه داسې لاره انتخاب کړي چې ځوانان لده څخه درس واخیستل شي او دا ثابت کړي چې مثلا ځوانان چې دغه د ټولنې د ملاتې د حیثیت لري.
فخر به تاسو پیغام پلانډ توګه په دې اکل هم ولرو که څه هم دنیا پرمختګ کړی، ټکنالوژي د بیلابیلې لوبی دی، بیلابیل سرگرمی دی پا طولنیز و رسانهو که خوب بیا هم خپل دودیز لوبی څنګه بیرته راژوندۍ کړي ډیر لاند غواړی تاسو پیغام په دې اکل هم ولرو.
یو خدا دی چې هغه لوبی چې پوخا په ځوانانو کې د پخوانیو خلکو له خپلې موږ ته راپاتې دي، پوخا یا موږ په ماشومتوب کې کولی هغه ډیرو لګښتونو ته اړتیا نه لري. مثلا خصی خصی ورته وایي یا موږ ورته کیچک وایو چې بل د کبډي لوبه ورته وایي، یو شمېر نورې داخلسي لوبې دي، د پټپټونو لوبه شوه یا نور داسې شول، هغه هیڅ مصارف ته اړتیا نه لري، بل د ډیر مینې او خوند لوبې دي. په دغه برخه کې خپل د دې چا مسؤلیت چې د بدني روزنې ریاست یا د رسنۍ دی په دې کې یو مهم رول لوبول شي چې دوی ته پارسخ باندې وغږیږي، پاغه شیانو باندې وغږیږي. که دغه یو ځل مروج شوي ان شاء الله په نړیواله سطحه به دا د افغانستان پیژندونکي لوبې اوسیږي او افغانستان به ښې لاسته راوړنې هم پکې ولري. دغه لوبې زموږ دودیزې لوبې دي، دا باید راژوندی شي، نه کوم لګښت نو تارتیا لري، هم د مینې اورور کلوای لوبي دی او هم په دغه برخه کې تر ډیره بریدا ما په هوی تارتیا دا او تر ډیره بریدا دغه مسولیت د خلکو جوړیږي چې په دغه برخه کې پوهیږي یا دغه لوبي تر سره کړي یا دغه لوب په ټول اړخونو باندې پوهیږي.
درن دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چې یاست الله مومال او ملګری.
د ازادي ملما
سلامونه او خیچاره د ازادۍ میلمه د خبرونې تموز احمد تکل هر کلی کوم. قدر من اوریدونکو په د خبرونه کې آسیا احمدی د وطندار اکاډمۍ په نوم د زده کړو د آنلاین مرکز مشره زمونږ میلمنه ده. اغلی احمدی د طب زده کړې هم تر یو حده کړي، خو وروسته له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول زده کړې ترې پاتې شوې. په دې خبرونه کې به زموږ د میلمنې له خولې واورئ چې کله له زده کړو پاتې شوه څه احساس یې درلود او اوس چې نورو میرمنو ته تدریس کوي څه فکر کوي او کوم احساس لري. آسیا احمدی په پیل کې له معمول سره سم ځان تاسو درنو اوریدونکو ته درپیژني.
بسم الله الرحمن الرحیم، آسیا احمدی یم، اصل غزنی ولایت څخه یم، خو زم په کابل کې کومه اما درس خپل په کابل کې ویلې ده. مکتب می په اعلی درجه خلاص کړی، لا ورسم د کور امتحان ورکړو او کابل طبي په هنتون ته کامیاب سم ته بمال جمع هلته څلور کال پرکل پنځم کال کې ومه سم تاسو نه حکومت بدل سو او په هنتون نه بس سو، لا ورسم د خپل درس دوام لپاره یو پیپل یعنی د امریکا ای په انتون د انلاین په انتون د التم خپل زکه شروع کله الته ساحت ما وای ما اوس می دویم کال په دې په انتون کې تقریبا نیمه کورسونه می ختم کړی دی. دلته همدارنګه د انګلیسي زبې تدریس شاګردان تکوم ځکه چې په یوه مپ دی وخت کې آنلاین درسونه ډیر زیات مهم دي د افغانانو لپاره او د اخیری آپشن د دې لپاره، نو په دې خاطر انګلیسي تدریس می نورو افغان مېرمنو ته شروع کړی دا او د توس انګلیسي درس کوم د ترڅنګ نور پروګرامونه د امف په هوی لپاره وندارنګ د علم د ارزښت لپاره شګیدان تم پروګرامونه دي او داسې د څنګه لا انلاین درسونه سره ځانونه بلد کی پریاسه کې همکار کړی دا او نور به هم ان شاء الله کارونه کوم چې خپل مسولیت سره مهاواده کوم او خپل درسونه هم مخته یوسم.
ډیر هم ستاسو د کورسونو انلاین کورسونو په باب ورسته ز بیا هم پښتنې لرم له تاسو نه، مګر لمړی دره ته وایاس چې په افغانستان کې تاسو ونه کولای شوي چې خپل درسونه په طب پوهنځي کې تکمیل کړئ، دا ستاسو لپاره څه ډول یو احساس درکوي؟
بالکل دا ډیر زیات سخت ده، خصوصا په دې درد هغه څوک پوهیږي چې کانکور امتحان یې ورکړی وی او له هیلو ډک ځوان لپاره دې تل مبارزه کړې وي. موږ په داسې ولایت کې اوس هلته د درس امکان اصلا نه و، موږ د درس لپاره کابل ته راغلو، ټولې ستونزې مو تېرې کړې دلته په کابل کې. نو دا ډېر زیات سخت اوس زه داسې پانځه ته کامیابه سم، ځکه چې کانکور ډېر سخت امتحان ده او طب ډېره پورته نمره غواړي. نو ما شپه ورځ زحمت وایستل، هغه اقتصادي ستونزې سوې هغه مې ټولې نظر ته ونه نیولې او ډېر زیات هلې ځلې مې وکړې. بالاخره چې دوی پوهنتون ته کامیاب سوم، دلته مې هم سخت درس وویل، ډېر زیات مشکل پانځه یې خو یک سیما یو هدف درلود، ټارګټ مې لرل او په همدې خاطر مې کار وکړ. خو کله چې په هغه ورځ یعنی موږ اخري امتحان وو، باور وکړئ چې موږ پوهنتون ته ورغلو، تر دې مخکې چې موږ پوهنتون ته لاړ شو یعنی موږ خبر وو چې سهار پوهنتون زموږ لپاره بندېږي. نو هغه شپه باور وکړ موږ سهار اخري امتحان وو، خو موږ اصلا هېڅ درسونه ویل نه، ما نه مسلفیانو ځکه موږ پوهېدلو چې دا اخري نه ورځ ده، د موږ لپاره نور پوهنتون ته ځو. او زه هېڅ نسم ویلی چې څومره سخته وو، چې ته ووینې چې ژوند دې هیلې او هر څه لپاره چې د دومره وخت کار کړی هغه ټول په یو ورځ سوځېږي، او د راتلونکي لپاره ته بیا داسې هیله نه لرې ځکه چې دا داسې شی دی چې ته نشې بدلولی، بس انتظار به کوې چې الله یو معجزه وکړي او بدل شي.
اوس کله کله چې اورئ چې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې موږ تر اوسه پورې پرېکړه نه ده کړې، په سلام مشورو باندې مصروف یو، د سخوای نه په قطعی ډول مګر ویلی دی چې قطان موږ په هنتونونه او د انجونو خوونځي نه دی بند کړی، بیا هم یو امید درته پیدا کیږي چې کدی شي د په هنتونونو او د خوونځیو دروازې به د انجونو لپاره خلاص شي.
بالکل موږ انسانان یو تل په ځوان کې هیل لرو، او ان که هغه هیله بعض وخت یو د شوخي په رقم هم څوک درته ووایي که باور کې، هر ورځ مثلا یو څوک پورته کوي فیسبوک وایي والا سبا پوهنتون شروع کوي، سبا مکتب شروع کوي، موږ په زړه کې یو هیله تازه سي والا بیا به شروع سي، یا موږ به ورسو. خو کله چې ګورو چې هر ورځ دا قیودات ډېرېږي، هر ورځ محدودیتونه په انجونو ډېرېږي، نو بعض وخت موږ وایو چې بیخي له دې هیلو نه لاس وکاو سینا والا بیا به شروع سي. نو فکر نه کوم چې شروع سي، او مګم دا هیله د نور په زړه کې ستا باور وکړی چې اوس مو هم کتابونه نه دي غورځولي، موږ اوس هم هغه ارمان نه دی خاطه کړی، موږ اوس هم هغه هیله لرو ټولې تنازونه د ما ټولې سنفیانې چې زه په ارتباط کې دی وایي خدای مهربانه دی، یو ورځ به شروع سي یا به یو بله لاره پیدا سي، یو آنلاین ټیپ پوهنځی به شروع سي چې موږ
ستاسو په کورنۍ کې له تاسو پرته نورې خویندې یا نجونې هم شته چې له درس نه پاتې وي؟
بالکل زما وړکې خویندې ټول له تدریس نه پاتې شوي دي. زما یو کشره خور مې وه، هغه د طب په دویم کال کې وه، دویم کال یې ختم کړی او درېیم کال یې شروع، نو هغه هم همداسې پاتې شوله، ټول همداسې په کور ناست یو د ټولو درسونه بند.
ورځ دې په څه شي تیری؟ یعنی ورځ ساده ورځ له سهاره تر بیګا پورې ته څه رقم پیلوې او څه رقم پای ته رسوي؟
بالکل لکه یو مسلمان باید ورځ مو په ذکر او تلاوت شروع کړو، ځکه هم داسې کوم ځکه چې زه یو مصروف ځوان لرم او باید د الله په نامه شروع کړم. نو اولې خپل لمونځ کوم، بیا له هغه وروسته زه آنلاین صنف لرم، نو آنلاین صنف ته مې تدریس کوم، بیا زه خپل پوهنتون درسونه وایم، خپل پوهنتون درسونه زده رسوم، بیا له هغه وروسته د کورس هغه چاري سيدي مسلي مديريتي زما ستاسو نو ساتان څو ارزيابي کوم، شاګردان ارزيابي کوم، یو سات نه هغه ته ورکړی، بیا له هغه وروسته زه خپل استادان ته ترنينګ ورکوم چې استادان مې دي څوارم دي آنلاین درس باندې پوس دي سم د شاګردان ته تدریس وکړي. نو یو سنف مې د دې لپاره جوړ کړی دا استادان لپاره د خپل اکاډمي استادان دي او نور استادان دي آزادانه سنف ته د کولای شي کېدې ممکن هغه میتودونه او پلیټفارمونه سي نو باید استفاده کوو، دې څنګه سلای جوړ کړي هر شی سي هغه دوی ته تدریس کوم، له هغه وروسته مې بیا هم سنفونه شروع کېږي، نور دروس سنفونو ته درس ورکوم انګلیسي. نو تر ماښامه پورې مې ورځ په همدې شیانو تېرسي، او همدارنګه په کور کې هم وایم خوندو سره مې کومه کومه هغو ته هم انګلیسي او د دیني زده کړې شیانو زده کوم. نو ورځې مې په همدې تېرېږي.
د ځان لپاره څه کوئ؟
د ځان لپاره درس وایم. بس خلاص او امدارن زس درس کوم فکر کوم د ما لپاره یو روحي ډیر قوي شاید زکسي ذهن زس د شپې د کې ګمیر آرام یو الحمدلله نن شګدان د شې زکو نن د شې زکو خصوصا کوم شاګرد فکر خانګي کړی د ما ډی زاس خوشاله کوي په هر هفته کې له هر میاسه کې زمتعانه حمد دینه کې جمع خوشاله کوي نو فکر کوم د ما لپاره یو وخت لا سره ولا نس زس
موضوع ته دا فکر څه وخت درته پیدا شو او څنګه درته پیدا شو چې آنلاین درس ورکړي هغه میرمنو ته چې اړتیا ورته لري؟
کله سپانټونه بس تاسو نو زما هم شروع شو مکمل ټول زما ما هیڅ هم ونه کو تل بنا امید هم تل شړا او افسوس به مخړل سکاش ما هیڅ سپانټونه ویلې خو بس هڅه ختم سو ما درې مې سم دا کار وکړو لا ورسې درې مې څه ختم سو ما ځان سره تسلیم ولې سو ولا درې مې څه ته خو هیڅ مو نه سو ار ورځ وزر ار ورځ خفای خو هیڅ نتیجه ورنه کړه نو راځه بل لار پیدا کړې ته حکومت سره مبارزه نس کولای ته حکومت نس بدلولای ته د تسنیم نس بدلولای او دا معلومه نه ده چې پانتون به د څه وخت شروع کړي دومره زحمت ایستلې راځه بل انار امتحان کړي نو ا فیوچر لرنینګ پلاتفورم مو سي دا باندې مرمن لپاره یو خپل څه فری کړل نو ما د تاسو سره څه څه ټنو واخل ډیر زیات ما ته مفید وو ډیر جالب وو ته د مخ کې اما انلاین درسونه نه ویل خو کله چې ما د سرټیفیکټونو واخل څه نه ویل در زه په څه سي ولا علم خو سي د څه د څومره خو په انچونو نه دي اته د دنیا مختلف پانچونو نه او کوسونو باندې کوي اته مې ډیر زیات شانس د کلی بي فکر کوم وخت کې تقریبا درسونه مې سکه ما د کورسونو واصل او د سی بي سي هغه مات مفید و نه هغه ورسته د کسي د ما انګلیسي تر هغه مخ کې خواله او کوله ام سي پانتون و یما نو یونیورسيټي اف د پیپل سي امریکایي آنلاین پانتون د لدین خبر سم دوی هم آنلاین پانتون د افغان ورمن لپاره فری کو دلته له نورو نه پیسې اخلي خو د افغانانو لپاره یې دا فری کو نو ما دلته ګډون وکړو چې امتحان ورکړو زه کامیابه شولم کله چې کامیابه شوم نو دوی ماته سکالرشپ راکړو درسونه مې شروع کړو او هغه ډیر زیات مفید و بیخي یو بله دنیا ده
د دې ګټه به ستاسو لپاره څه وي یو فکر مو کړی غواړئ په راتلونکي کې کار وکړئ
بېکل څنګه سي انلاین پانتونو نستام درنګ انلاین وظیفه همسته کله چې ته انلاین نړۍ ته نیو زی پی هي سوس ډیجیټل زوان ټول روان ده نو زه په دې باور یم چې کله سي دا پانتون خلاص ان شاء الله یو انلاین وظیفه به هم مختلف اورګنایزیشنونه دي اته مو انټرنیشنل اورګنایزیشنونه سره کولای شو کار وکړو او دا به یو ښه نتیجه ان شاء الله مختلف لري سي دنیا له لیول سره ځانونه برابر کړو
په دې آنلاین اکاډمي کې چې تاسو تدریس کوئ څومره میرمنې یا شاګردان په مجموع کې لرئ؟
کارم تقریبا د درې میاشتې کې شروع کړی دی په درې میاشتو کې تقریبا 50 شاګردان مو لرو سي د کناډا د انګلیسي پښتو مو دا 50 شاګردان لرو خو تر هغه وخت کې هم د ما شاګردانو مختلفو اکاډمیانو کې شاید هغه ترسره هم لرو یعنی ما ډیر زیات څه تدریس کړی دی انګلیسي
لا انګلیسي پرته په نورو برخو کې هم د تدریس کورسونه لري
شخصا په دغه اکاډمي کې مو درې مهمه هدفونه ولیو ناسي مو پښتو او دری درس ورکوم دا که سي مخبلې نشنل زبې د ملي زبې او د دې لپاره هم کار وکړو څوک سي نسي کولای زه کې په دغه اکاډمي کې دوی لپاره تدریس کوي مو سره لایق پسالون سم اندارنګ د دې زده کړو لپاره هم یو بخښ ورو دی کولای شي خصوصا ماشومان او مېرمنې چې کله بهر کې اوسې جاوال ته د دې زده کړې نس کولای د تلمو سره تکړه استادانو سره د دې زده کړې نس کولای شي
د دغه انلاین کورس د جوړولو په برخه کې چا ستاسو سره مرسته وکړه یا لاسنیوي ستاسو چا وکړه
بالکل هر کار د شروع لپاره تنس کولای شي ټول بخښونه کور کې سید ته تدریس کې تجربه ولري لا فنور بخښو کې اعلانات او کې خو ټول شاله کې څو تنس کولای هر کار یعنی نو ضرورت لري سي نو هم سره کاريو کې خوشبخت نه اوس وطن فال افغانان ستاسي د تلاشونه سي او تاسو سخت شرایط کې تاسو غلار دروخي نو ارڅه سم تاسو یو موږ د سوشل میډیا کې نه یو او دمر موږ د نسې کولای شي تخلق د ستلې لارات او سوشل په افغانستان کې او دا غچاله پاریس په بهر کې اوسي کې لا اعلانونه مو نور تورسي کې دا موږ ته ډیر ځات سختو نو موږ سره بعضي خلکو والنتیر کار وکړو او موږ د دې نه تجربه نه استفاده وکړه او دا ډیر زیات موږ د اکاډمۍ لپاره د مثبت پوینټ او سي له موږ سره کار وکړو تجربه شریک کړي او اوس هم له موږ سره ستا او اوس هم له موږ لپاره کار کوي نو الحمدلله داس خلک چې مو سره کار وکړي او د سیسونو جوړولو لپاره موږ خصوصا ما له ډیر زیات استادانو سره خبرو ته تاب کابل کې ته موږ ته اجازه نه راکړل چې د سیسونو سره باندې سنترو ته موږ د انګلیسي سنترو ته خو بعض وخت په زاروي او په ډیر زیات منتو باندې موږ نیمه وتلته او له استادانو سره مشوره کوله سیسونو مو مرزه به کول او تر هغه د سیسون جوړ کو سي د ټول لپاره مفید دي ټول شاګردان لپاره هر څوک شاګرد مو
په دې برخه کې د چارواکو د طالبانو د حکومت د چارواکو له مخالفت سره خو نه مخامخ شوي
تر اوسه خو نه کاري نو شروع کړی دی نو په دا درې میاشتو کې داسې یو مشکل نه و یو وار موږ اعلانات واچول درې خلکو نه پیژنم د افغانستان نمبرونه او مسیجونه اوس په واتساپ کې د اکاډمي په واتساپ کې سي ولا موږ طالبان تاسو له کار خبرو یعنی دا دي خلک بو سي موږ داسې وي سي ولا موږ طالبان تاسو له کار خبرو نو د طالبانو له طرفه موږ تر اوسه داسې یو منفی کومنت یا منفی خبر نه دا اوریدل یو نه په یم سدی بده موږ د کار نه خبر وي دی مشکل ولا یا ونا لري په ایت سی وی هم نه هم خبر سي زه کیسه نه او درې مسیجونه سو هغه فکر کوم چې موږ یو ډول وو سدی هم منفی فکر د انلاین تدریس نه درلودل خو د موږ د شنو ټول د خځینه او سره نه پوره خځینه وو ته دی یعنی نو حتی اکاډمي کې یو هم نارینه استادانو بخش کې مشارکار نه کوي موږ د غو لپاره درس نه ورکو نو نه پیغام د آینده لپاره به څه کیږي او آیا د مشکل ولري چې موږ تاسو هم د منفي فیدبیک لاس نه دراوړي
لکه مستون ز سره مخامخ یاست آنلاین تدریس په برخه کې په دغه کم وخت کې چې تاسو د آنلاین تدریس پیل کړئ څه احساس مو کړئ چې په کومو برخو کې لستون ز سره مخامخ یاست لکه نیمګړتیا و سره
په افغانستان کې خصوصا د استادانو لپاره د انټرنیټ کوالټي د انټرنیټ تیز نه ده بعض وختونه په سنځ کې بندښت راځي یعنی مثلا استاد تدریس ور کوي درس تشریح کوي خو انټرنیټ بند سي او بیا استاد مجبور سي هغه لسره تشریح کوي شاګردان لپاره هم دا ډیر زیات سخت ده سي درس کې څه وقفه راسي بیا څوک درس ته هم سم توجه نه کوي نو دا یو پوینت سي بعض استادان مطول نه بعض استادان مو سي مثلا بعض ساو کې نشته سم کار نه کی هلته په دې مشکل سره دی او متاسفانه موږ ډیر زیات کوشش وکړو چې دا خبر کو خو بعض وخت نو افغانستان دا بس مو انټرنیټ مطول استادان له افغانستان ته درس کوي نو دا یو هرڅه څه د دوی لپاره سي موږ تاسو سره او بل دا سي آنلاین پلیټ فارم موږ استفاده کوو لکه ګوګل میټ په شروع کې موږ شاګردان لپاره دا سخت وی سي د ځان سره بلد کې دوه درې ورځې کله چې دی مثلا خوان ضرور کومه کور سره وکي سدا سي کې د سي کې هغه بیا موږ تاسو نه کې خو کده سي څوک سي نه بخښنه دی نه کوم دی نه سره کومه کنه کې د دې لپاره سخت وی هتا بعضي یو دوه شاګردان د هم دي مشکل نه خاطر سنسونه پری فور د زکسي مثلا نارینه وو د سره هم خارنه ته
د آنلاین او د حضوري تدریس ترمنځ خو ډیر زیات توپیر شته، یو مقایسه کولای شي د دې ښېګڼې د هغه ښېګڼې یا د دې نیمګړتیاوې د هغه نیمګړتیاوې؟
څنګه چې موږ په انګلیسي کې ورته وایو ټریډیشنل ایجوکیشن او آنلاین ایجوکیشن، دا دواړه ډېر زیات متفاوت دي. ځکه چې موږ د آنلاین په وخت کې ژوند کوو، نو فکر کوم کله چې څوک په دې طریقه ځان بلد کې، مثلا ما ته که اوس یو څوک وایي کوم یو خو ټریډیشنل ایجوکیشن خو کا دا آنلاین، زه به وایم آنلاین، ولې؟ ځکه چې فلیکسیبلټی لري، یعنی دا تر وخت کولی شي هغه درس ووایي. د ټریډیشنل کلاسو غوندې نه داسې، یعنی ته به تل په هغه وخت چې مشخص د استاد ویلي ته به هغومره ختمن درس وایي. دلته چې تا خپله خوښه داسې ته څه وخت درس وایي، څه وخت وقفه کې د ژوند نور کارونه دې هم مخته وړي، تا لپاره دا یو ښه آپشن ده. او همدارنګه ته پوری وخت نه ضایع کی، مثلا ته که د باندې ځې یو ساعت په تګ ځای کې، یو ساعت بیرته په راتګ ځای کې، نو دې په ځای ست دوه ساعت په تګ راتګ ځای کې، هغه یو ساعت به کور ته ځي. خصوصا مثلا دې لپاره داسې ټایمونه مو برابر وو چې لیکونه لپاره یعنی ښه ټایم وو، برابر ټایم وو، د دې وخت ځای نه سي. نو هغه ته موبایل شاګردان یې هلته اشپزي کوي، هلته درس وایي، داسې نو ساعت دې توجه خرابوي. داسې ته ښه ده د خپل کار ته
دا اوس چې د طالبانو حکومت په ځینو دلایلو چې دوی شرعي دلایل بولي او د ښځو د ستر مسله یادوي، فکر نه کوي چې دوی کولای شي د همدې آنلاین تدریس للارې وکولای شي چې د منځنیو ښوونځیو او لیسو زده کوونکو ته هم اجازه ورکړي او د پوهنتونونو انجونو زده کوونکو ته هم محصلانو ته هم اجازه ورکړي چې درس ووایي، په دې خاطر چې هلته به هغه د طالبانو اندېښنه چې د ستر له درکۍ لري او دوی اسلامي شریعت په هغه کې پلمه ګرځولې ده، هغه ستونزه به محل وي؟
دا ممکنه ده. خو په افغانستان کې یو مشکل ده چې موږ په ټولو ولایتو کې انټرنیټ کار نه کوي، او شاګردان خو په ټولو ولایتو کې بس خو موږ ستاسو له سمه سمتنا مرکز ته توجه وکړو، انټرنیټ په ټولو ولایتو کې کار نه کوي. بل مهمه خبره ده چې شاګردان په افغانستان کې د آنلاین پلیټفارمو سره بلد نه دي، چې دوی څنګه استفاده کوي. خصوصا مثلا بعضي اسانه د ګوګل سره د زوم سره د خپل مسلکت ته د ګوګل فیسبوک استفاده کوي، ته د ګوګل ډرایو استفاده کوي، دا ډېر قوي انټرنیټ هم غواړي او مهارتونه والی سینتا سونا شاګردان دې سره بلد. اکثریت شاګردان موبایل نه لري، چې دې اجازه نه ورکول کېږي چې دې نه کمپیوټر نه موبایل ولې سي دا غو له طریقه دا دې مسلې خپل د شنو مستقبل سي دا یو فقیر وطن ده. مثلا کب کورنۍ کې و لا اتنه فروي فکر وکړه څلور نفر به درس وای نو هغه د کور ول نسې کولای دا دومره پیسې او برابرې کیسارې او انټرنیټ فعاله کی او دا ټول اولادونه یې درس وای کوي دوه ولې بیا هم خانی و خدا دون مشکلات اسی تو کوینی دا بڑی زیاد سخت ویسی مثلا امو پتول اولایتونو که خصوصا دا مطب شاگردانو بپارا امو دا آنلاین دستون برابر که او احو کوالتی سی لری آغا دلتو نستا مثلا سادان دا بلد ستون اینان تدریسو که آنلاین او تدریسو که تاسون بیشم تفاوت دا دستون یا او هر چپ که فرق لری نو کافانگانی ارزیابی دا کافانگان دشاگر در زیابی در توشان فرق لری نو استاد باید هغه سیستم ځان برابر کې خو په افغانستان کې فکر کوم استادان هم اکثر استادان مثلا دی نسې دې سي ډېر عمر لري نو دې ته دا مشکله ده چې هغه څو څومره زته ونیسي د آنلاین درسونو او په هغه معیار چې باید برابر وي په هغه معیار نه دي برابر مثلا مو د کرونا په وخت کې درسونه آنلاین وو خو متاسفانه ډېر ضعیف نتیجه یې وه یا هېڅ نتیجه یې نه وه ځکه اکثر شاګردان چې په ولایتو کې وو د درسونه بیخي محروم وو او دوی لپاره ناممکن وه چې دا درسونه بیا ادامه ورکړي یعنی سخته کار ده په افغانستان کې
نو ستاسو هیله له چارواکو نه پر افغانستان له واکمنو طالبانو نه څه ده د نجونو د تعلیم په مسله کې
هر څوک په افغانستان کې که د نجونو له استعدادونو خبر شي او په دې پوه شي چې دوی څومره توانایي لري څومره ټولنه بدلولی شي او څومره نوی نسل بدلولی شي څومره ټولنې ته پرمختګ ورکولی شي دا دومره وخت کېږي د مختلفو شاګردانو سره وم هر یو جلا جلا توانایي لري هر یو جلا جلا استعداد لري او هر یو په کار وسي وطن نه جوړ شي باور وکړي نو دا د دې وطن لپاره غټه ضایع ده چې موږ دومره با استعداده کشر دومره با استعداد انسانان له ټولنې حذف کړو زه غواړم چې دوی موږ له ټولنې حذف نه کړي او دوی له موږ ګټه واخلي چې موږ دا ټولنې ته پرمختګ ورکړو موږ دې ټولنې لپاره کار وکړو موږ دوی سره کومک وکړو چې بالاخره دوی هم د دې وطن د دې هم غواړي چې دا وطن مخ ته لاړ شي نو موږ کولای شو یو قوي بنسټ د دې وطن لپاره جوړ کړو او موږ کولای شو د وطن پرمختګ کې قوي ګډون وکړو نو زه غواړم چې دوی موږ له ټولنې حذف کړي څنګه چې موږ حذف کړي او موږ بیرته ټولنې ته نه باسي موږ بیرته کار وکړو تحصیل وکړو او همدارنګه ځان هغه حقونه چې موږ هغه بیرته لاسته راوړو او فکر وکړو چې موږ هم د انسانانو په جنګ کې د شماري او ملک هم هغه حق چې موږ د الله راکړی ده او هغه حق چې باید موږ ولر هغه مخترع کړي
د وطندار د آنلاین اکاډمۍ مشره آسیا احمدی وچی د آزادې میلمه په خبرونه کې خبرې کولې تر بلې ځانګړې مرکې د خدای پامان
آزادې رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د آزادې رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ
سيكي غ